ازدهار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سپې په دې خپرونه کې په اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو یو ورځنی غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ورو روانې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمه نیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
نن د جوزا په څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي، خو آیا ښځې په دې ورځ خبره دي؟
د مور د نړیوال ورځ ما اورېدلې نه ده، خو لیدلې نه ده چې څنګه لمانځل کیږي او څنګه لمانځل شوله.
د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړی دی مخه نیسي. او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي اوریدل مه هیروي. تاسیس مشرغله ازادي رادیو اوري د مهمو راپورونو تر اوریدو مخکي ورځو لسفي ولاس تنکزي څخه مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، نن د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه ده، په افغانستان هم بحث کیږي. د خبرګولی څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده او د برمال ریکرای شوی رهبره آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. پوره خبرونه. د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. دا د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان یو دیرشمه سرمشریزه ده چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن نیولې د ناتو د ټولو غړو هیوادونو مشران، دفاع او بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. تمه ده دوی د ناتو اړوند مسلو له هغې ډلې ټولیز امنیت، اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ناتو ژمنه کړې چې په خپل ملکي حضور سره به د افغانستان د دولت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسیدلی. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیئت د یکشنبې په ورځ د افغانستان، چک او سلواکیا د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره پراګ ته ورسید. د سفارت د اعلامیې له مخې د هیئت په ترکیب کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیئت د غبرګولی څلورویشتمې نه تر شپږویشتمې د افغان، چک، سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق د واویا کلونو په عمر لدی نړۍ سترګې پټې کړې. جمهوری ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي، ارواښاد مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم له لارې د مظلومو افغانانو غږ پورته کړی. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د نبی مستاق مړینه یوه ضایعه وبلله. نبی مستاق چې لیکوالي هم کوله او د ژورنالیزم په ډګر کې کلونه کلونه دنده ترسره کړې، د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. په افغانستان کې نن د غبرګولی څلورویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټل منزل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د غبرګولی څلورویشتمه د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخو همدا افغان میرمنې دي چې تر ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدماتو پر رسولو کې سوچاند خواله راغله، خو بیا هم په دې برخه کې ستونزې شته چې د افغان مېرمنو ژوند ګواخي. د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپل محاکمې په لومړۍ جلسه کې را څرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکی رهبر آنګ سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې پر رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا رئیس پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخامخ دي او هر ورځ په دغه هیواد کې د سان چې پلاویان مظاهری کوي چې په دې موده کې لکتر لگا 1500 اعتراض کوونکي وژل شوی دي. او د نتانیاهو دولس کلنه صدر اعظمي پای ته ورسید او نفتالی بنت ځایناسته شو. د اسرائیل پارلمان یک شنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه. نفتالی بنت له اتو ګوندونو سره نوی ګډ ائتلاف جوړ کړی څو وتوانید حاکم ګوند او صدر اعظم ته یې ماته ورکړي. نفتالی ته شپېتو وکیلانو مثبت او 950 منفي رایه ورکړه. نفتالی بنت او شریک یې یایر لاپید به دوراني صدارت کوي. که د دوی ائتلاف کامیابه مخته لاړ شي تر دوو کلونو به نفتالی ځایناستی صدر اعظم او بهرنوی چارو وزیر وی او تر هغه وروسته به د صدارت چارې لاپید تپریک دي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو که څه هم پلویان د نوي حکومت مخالف دي، خو په خپل نفتالی بن ته د بریا هیله وکړه او ځای ورپریښود.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اسلام آباد نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکیدو په تړاو د یوې ورځنۍ ناستې کوربه دی. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان دو اړخیزو خبرو تر نوم لاندې جوړه کړې ده. په دې غونډې ته د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي وویل د سولې خبرې او جګړه دواړه یو مهال نسی کېدای. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغومره چټکې نه دي روانې لکه څومره چې ژمنه سوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره غیر حکومتي غونډه پیل شوې. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ لخوا پیل شوې ده او دوه ورځې به دوام وکړي. د غونډې ته د افغانستان لخوا حکومتي چارواکي نه دي ورغلي، خو یو شمیر سیاسيون او ترخوای ځنې رسنیز فعالان ورغلي دي. حضرت عمر زاخروال، غیرت بهیر، میرویس یاسینی، حامد ګیلانی، هارون نجفی زاده او یو شمیر میرمنې په دغه کانفرنس کې د افغانستان لخوا نه ګډون لري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د غونډې ته ورغلی. خغلی قریشی په خپل خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ وکړل او ویل چې په یو محل باندې جګړه او د سولې خبرې امکان نه لري. هغه له دواړو لوري وغوښتل چې د سولې مذاکرات ترسره کړي او جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي. هغه د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان اغیز ته هم اشاره وکړه او ویل چې هیواد یو پر امن افغانستان غواړي، هغه افغانستان چې پاکستان سره ښې اړیکې ولري او دغه ډول افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو جوړېدو لپاره په دغه دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوونکي له خپلو سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په برخه کې مهم نظریات مطرح کړي. هغه لیکلی چې د دې غونډې نه هر کله کې یو تر خوا به یې د افغانستان سره د سولې، ګډون او د پرمختګ په برخه کې مهم نظریات تبادله شي. په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان پر خپل ټویټر باندې بیا د دې غونډې په اړه باندې لیکلی دي چې د دوه ورځنی کانفرنس موخه په سولې کې د دواړو هیوادونو د شخصیتونو د رول په اړه خبرې کول دي. د لیکلی چې ګډون کوونکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره په وړاندیزونو باندې بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمن په دې اړه باندې څه نه دي ویلي او نه یې دا هم ویلي چې دا غونډه په څه ډول کیږي او آیا دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د افغانستان حکومت پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې یو اغیزمن هیواد بولیا وایي چې که دا هیواد همکاري وکړي افغانستان سولې ته رسیدای شي، خو له دې سره په خوا کې دا تور هم لګوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه ډول چې اړینه ده همکاري نه ده کړې او تر خوای له طالبانو ملاتړ کوي. د ډلې ته یې پناه ځایونه ورکړي دي او تمویل او تجهیز یې کوي، خو د پاکستان حکومت او تر خوای طالبانو دغه تورونه په زلونو باندې رد کړي دي. افغانستان له پاکستان دا هم غوښتي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې راځي په قطر کې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پیل شوي مذاکرات بیا هم هغه ډول چې اړینه ده پرمختګ نه لري. له تیرو 15 ورځو راهیسې چې دواړو لوریو پر دې ژمنه وکړه چې خبرې چټک شي، هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی او نه هم کوم غونډه شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پراغلی غلی پیغام کې لیکلی د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې شته او کوخونه هم روان دي. خدا چې پایله به چوي او کله بر اوز سن شویل کړي د دا هم لیکلی چې دوی لا اختر راهیسې آمددي خو مقابل ټیم لا هم نه دی تکمیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا وایي د سولې خبر د پروخلولو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یو لوی جفا ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې ترنګل ښکاری. تر دې چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار پر دې هیواد باندې سختې نیوکې وکړي او دا هیواد له طالبانو په ملاتړ باندې تورن کړ. په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د خغلی موهب پر وړاندې توند ژبه وکاروله. افغان حکومت وایي که پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی ګامونه وانخلي تر هغه پر دې هیواد باور نشي کولای.
و موریدل چې اسلام آباد نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو د دوه ورځنۍ ناستې کوربه دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر باندې هشټګونه جوړ شوي دي چې هدف یې داسې دی وایي افغان وژنه دی ودرېږي او په افغانستان کې دی د پاکستان نیابتي جګړه ودرېږي. او تاسو دا هم واوریدل چې په دوحه کې د دواړو لوریو چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره چی پلاوی دی د دوی د سولې خبرې هغومره چټکې نه دی روانې لکه څومره چې ژمنه شوی و. اوس هم یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د ترکیه ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته وکولای سي چې د دې هیواد په ثبات کې مهم رول ولوبوي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونی پرون یک شنبه بروکسل ته تر روانې دوه مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وکړي. اردوغان وویل چې په دې اړه به د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به په بروکسل کې د ناتو د سرمشریز ترڅنګ دوه په دوه تر سره کړي خبري وکړي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هیواد ووځي هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دی. په دې معنی چې له دې هېواد د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریه او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالی مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو ته ساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله وګه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وای په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هیواد کې پریږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغ له ازادي راډیو اوري اوس هم اقتصادي خبرونه له خپلې همکاري څخه اورو.
له افغانستان بهر ته د غالۍ او د صادراتو لپاره د شپږ سلنه هڅون کې بستې کړنلاره ورسته شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هڅون کې بستې ته 160 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي چې د دغه وزارت له بودیجې ورکول کیږي. نوموړي وویل چې په دې سره به بهر ته د غالۍ او صادرات لا زیات شي. د دغه کړنلارې پر بنسټ کوم سوداګر چې له افغانستان بهر ته غالۍ صادروي شپږ سلنه لګښت د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ورکوي. وزارت وایي په دې سره به سوداګر وهڅیږي چې بهر ته د افغانستان په نوم او مارک غالۍ صادر کړي. دغه کړنلاره د افغانستان د اقتصاد عالي شورا هم تایید کړې ده. د افغانستان غالۍ د سیمې او نړۍ په کچه له ښه شهرت څخه برخمنې دي. د ریپورټونو پر بنسټ اوس افغاني غالۍ استرالیا، جرمني او برېټانیا ته سول کیږي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. په بغلان کې د خزو اقتصادي پیوړتیا لپاره د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شول. د بغلان د کرنې ریاست د مالدارۍ او د سارویو د روغتي خدمتونو امیر ډاکټر تاج محمد احمد زین نازدي رادیو ته ویل چې د دغو فارمونو د جوړولو موخه د کندو بیوزلو خزو په ځان بسیاي نه بدل شوی. د دې په خبره هرې کندې او بیوزلې خزې ته شپېته چرګان ویشل شوی دي. په دغه پروګرام کې 340 داسې ښځې شاملې شوې چې دا مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا پروګرام د کرنې وزارت د پرمختیایي پروګرام په چوکاټ کې د بغلان په مرکز او د مرکزی بغلان، دوشي، بنو، اندراب او د سلاب ولسوالیو کې تطبیق شوی دی. ښاغلی احمد زیاته کړه چې هرې ښځې ته 560 کیلوګرامه د چرګانو خواړه او وړیا واکسین هم وویشل شو. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1090 افغانۍ.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د نړۍ د اوس ترو اقتصادي هوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته غوښ متوجه کړي مخه ونیسي. دغه اوو هوادونو چې د جی او په نوم یادېږي د غراز له بشري حقوقو څخه د سرغړونی په خاطر هم چین وغانده. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواخي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام مشورو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی، فرانسا او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کې ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه دي د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي، له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د بریتانیا د مستعمرې د وخت د یو هیواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیز د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري د مور ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو منځل کیږي، خو په افغانستان کې دا ورځ د خبرګولي په څلور وشتمه منځل کیږي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوڅې ته تللی، هغه ځای چې سلګونو کسان د خپل منډ لپاره د ګلو د ګیډي ډالۍ اخیستو تر ځایو دا راپور یې برابر کړی دی.
د جوزا څلورستمه هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خوشته بیا ډیرې میندې چې له دې ورځې بی خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یو څنډه کې خپل میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. دا دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم، ځکه دا ګل وړم کېدی شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډیر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپل دلته خاص نمود ورکوي او خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجان ته ویسم.
مرزه چې و مور ته د خپل اولادونو له خوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړي وایي کچیرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچا نه وای وزل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیوال ورځ ما ویل نه خو لیدل نه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه لمنځل شول. تروسه ساته په یوه موږ دې د ورځې نه خبر نه ده نه راځي، دا خو نه راځي خو شنو د مور د نړیوال ورځ نه خبر شي.
اجمل چې د کابل په نوی بخار کې ګل پلورنځای لري وای کرونا او روان نام نه د مور ورځې منځنه پکې کړي، خو به هم خلک دل ته راځي.
دا هم ته راځي موږ ته مشتریان رقم ته راځي. مزه مرسل ګل نه وزغه ګلادین دې خو چون کې چې اوس د کرونا د هغه دې او چې تر سیده د کرونا دغه نو دسه مشتریان کم دي او فروشات به ګلونو څخه خاص نشته، نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو بس دسه کم کم نو.
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیری د خپلو بچیانو د ویر په ډګر ناستې دي، شاید داسې ورځو نمانځنه یې تر یوه بریده غمونه را کم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی، وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده، اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نسته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنی او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سویو اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بیلابیلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
تاسی ازادي رادیو اوري وخت د افغانستان د غرمه 12:30 بجې کې دونکو دینن دوشنبه د خبرګولي 24 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د جون میاشتې 14 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم چې دا برنامه تاسو ته وړاندې کوم او تخنیکی چارې را سره میر احمد صاحب پر مخ وړي. اوس هم اردو د افغانستان چاپ ځینو مطبوعاتو ته کتنه.
هشت صبح رسپانی لیکلی چې د افغانستان د عامر روغتیا وزارت د کورونا د درېمې څپې له پیلېدو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. وړاندې راغلی دا وزارت هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره د فشارونه راکم کړي، خو په وینا یې چې د اکسیجن نشتوالی لوی ستونزې رامنځته کړي چې لا هم نه دي حل شوي. د لیکوال په وینا د افغانستان د عامر روغتیا وزارت له سپارښتنو او هڅو سره سره لا هم د وزارت تېره ورځ د کورونا له امله د مړینې تر ټولو لوی شمېرې ثبت کړي چې د خلکو ترمنځ یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د لیکوال په اند که څه هم د کورونا ویروس د مړو شمېر تر هغه زیات دی چې وزارت اعلانوي، خو وزارت هڅه کوي چې له دې لارې خپلې نیمګړتیاوې او پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال همدارنګه انتقاد کړی چې حکومت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی او نوي محدودیتونه به د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونه نیسي. د لیکوال په اند لګول شوي محدودیتونه باید مخکې په پام کې نیول شوي وای او اوس چې په ټولنه کې دا ویروس په پراخه کچه خپور شوی، دا ډول محدودیتونه اغېز نه لري. ورځپاڼې لیکلي اړتیا ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره نړیوالې ټولنې مرستې راجلب شي، که نه په وینا یې چې دغه سونامي کنټرولول به ناممکن. مسیر ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې پرانیزي او دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو پلان پر اساس کار کوي چې د افغانانو د ممکنه تېښتې په صورت کې پوره چمتووالی ولري. وړاندې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د جګړې شدت، کورونا او وچکالۍ له امله رامنځته شوی بحران د کډوالۍ د زیاتېدو لامل ګڼل کېږي. د ورځپاڼې په وینا چې په سیو کې جګړو سخت زور اخیستی او خبرې اوس له ولسوالیو ښارونو ته رسیږي. د دغه ورځپاڼې په اند که جګړه ښارونو ته راکډه شوه، نو په شدت سره به د بې ځایه شویو شمېر زیات شي. د ورځپاڼې په وینا ګاونډیو هیوادونو ته ورتګ ذلت دی او افغانان دا ذلت یو ځل بیا نشي لیدلی، او که خدای مکړه دا ځل بیا کډوال کېږي، نو تر پخوا به لا زیات ذلت او ستونزو سره مخ شي. لیکوال ټینګار کړی چې له همدې امله د جګړې دواړو خواوو ته پکار ده چې پر دې ولس رحم وکړي او بیا یې د ګاونډیو پښو ته ونه غورځوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د جګړې ضد ملي کمپاین په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی دا کمپاین په داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې جګړو سخت زور اخیستی او هر ورځ له بېلابېلو ولایتونو د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د لیکوال په وینا ولس داسې شدیدې جګړې هیڅ تمه نه لرله، ځکه طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو د وتو په صورت کې هیڅ د جګړې او تاوتریخوالي مجال نه دی پاتې، او په دې اړه د افغانستان او اسلامي نړۍ دیني عالمانو فتوا هم ورکړې چې نور په افغانستان کې دا جګړه جګړه ناروا او ورور وژنه ده. لیکوال د کمپاین مثبت ګام بللی او لیکلی دا به ډیر ژر د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته پایله ولري.
تاسی ازادي رادیو او ريز موږ راپورونه او خبرونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو دات کام او ريدلای او ولستلای سي. د شوزو اړوند راپورونه هم پر pa.azadiradio.com/women باندې کتلای سي. دلته موږ راپورونه خبرو ویډیوګانی او مرکه هم حل تخپريږي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام 25 دقیق پور سي. خو تر هغه مخکې د خبرونو سرچکی لسفي ولاستانکزي څخه اورو.